السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعته ده چې تاند څنګه 19 پروګرام یو برخه جوړوي نن سیشن بده د خبرګولیا جوزان احمد میمیشتې ډیر شمه خبرونه په خبرونو پیلېږي د خوړو نړیوال سازمان په غور کې د دویم ځل لپاره د بشری مرستو د ځنډولو خبر ورکوي افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان ویاند وحید الله امانی د سیشن په راز ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ترمای جنوري امسال ملل متحد توزیع تمامي کومکای
بشي د روان کال د جنوري په میاشت کې ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ټولو بشری مرستو د ویش لړۍ په موقت ډول وزنډوله روس له دې چې د سیمایزو چارواکو د نه مداخله په اړه تضمینونه ترلاسه شول د بشری مرستو رسولو لړۍ بیا پیل شوه د اپریل په میاشت کې د مداخله نوې هڅې ولیدل شوې چې له عمله یې فعالیتونه بیا ودرول شول
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام اټکل کوي چې د روان کال میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې به په غور ولایت کې څه باندې 470,000 کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ سي د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان دې د هغه څه له کبله چې بشري جنایت بلل کیږي مسؤول وګڼل سي هغه راپور کې چې د سې شنبې په ورځ د دې سازمان لخوا خپور سوی راغلی اوس مهال افغانستان کې ښځې په کاري ټولنیزو او تعلیمي برخو کې له محدودیتونو سره مخامخې دي په راپور کې راغلی چې ښځې نه پرېښول کیږي د خپلو دغو حقونو لپاره سوله ییز لاریونونه هم وکړي په راپور کې د طالبانو لخوا پر ښځو د جبري حجاب پر مسله هم انتقاد سوی تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې تازه راپور په اړه تبصره نه ده کړې د ایران یو رسنۍ وایي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې سره د ایران له دریو د یوې اټومي ساحې په اړه پرته ستونزه حل سوه د اباده په نوم په دې ساحه کې د یورانیمو د ذرو د موجودیت په اړه څېړنې کیدلې مهر خبري اجنس نن خبر ورکړی چې په دې ساحه کې د 3.5% غني سوي یورانیمو د ذرو د کشف په اړه د ادعاو په اړه د مذاکرو پر مهال فني توضیحات ورکول سوي او دا موضوع حل فصل سوی ده د بده سل کې د چټاکل سوي د اټومي انرژي نړیوال اداره د ایران په اړه خپل درې میاشتنی راپور روانه اونۍ خپور کړي د روسیې ولسمشر وایي پر ماسکو د سه شنبې سهار د بی پیلوټ الوتکو د حملو هدف ملکی اهداف وو ولادیمیر پوتین نن تر دغو حملو وروسته وویل د ماسکو د هوایي دفاع ظرفیت به لوړ کړی سي د ماسکو شروال سرګی سوبنیانن د سه شنبې پر سهار د ماسکو پر ښار د بی پیلوټ الوتکو د حملو خبر ورکړ د هغه په وینا پېښه مرګ ژوبله نه لري خو دوو ودانیو ته زیان اوښتی بل خو روسیې یو ور بیا د سه شنبې سهار د اوکراین پر پلازمینې کیف د بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل د کیف شاروال ویلی چې څو سیمې په نښه سوي چې په نتیجه کې یو تن وژل سوی او څو نور ټپیان سوي دي د تاجکستان څخه باندې 150 تنه پناه غوښتونکي کارګران په مسکو کې د پولیسو لخوا نیول سوي د کارګرانو بیلابیلو ډلو ویلي چې دغه کارګران نن سهار وختي له خوبه کښېنول سوي بیا په څلورو بسونو کې د میتینو سیمې د پولیسو ماموریتونو ته بیول سوي د روسیې پولیسو د دغو تاجک کارګرانو د نیول کېدو په باب څه نه دي ویلي د تاجکستان یو کارګر د نوم نشول په شر د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته ویلي اوس د پولیسو په ماموریت کې خو پولیسو ورته نه دی ویلي چې دوی ولې راوستل دي خبرونه مول ازادي راډیو نه موریدل د دې خبرونه په خبري راپورونه کې راځي د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د طالبانو د لاسوهنو له کبله د مرستو رسولو بهیر ځنډولی د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال سازمان افغانستان له هغو هیوادونو بللی چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو کمښت زیاتیږي
په څپلۍ پرېزاریا نه یم په نس پرېزاریا نه یم په چشمنزنګي پرېزاریا نه یم زه د یو لسې کوپ نه لرم چې زه دغه یو لسې واخلم چې دا مومن ته زه شی پرانیسم دغه نشې زه نه لرم ورورک
دا هم وری چې درویا په نوم یوه خیاطه څنګه توانېدلې له محدودیتونو سره سره خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي
زمان که طالبا آمد
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخی کم شول او اوس بیخی په ټپ درېدلې دي پیرودونکي نشته چې موږ ته خالي راوړي او ویې ګنډو د افغانستان شرایط خراب شوي دي
کندوز کې ځینې بېوزله ښځې د ګیلم اوبدلو له لارې خپلو اولادونو ته نفقه پیدا کوي
ویان متامل میشه دا روز دیگه دا 2000-3000 زوتی سودا
گیلم عبدل صدا کار نه دی په سختۍ سره مخ په یو میاشت دی یو گیلم عبدل
د هندستان د کرکټ ور لیگ پایلوبه تیر شپه پایت ورسیده او افغان لوبغاړو په دې لړۍ کې شلو به وکړه د خبرونی په دویم نیمایي کې تاندې څنګه 19 پروګرام خبريږي
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د خبرونې د خبري راپورونو برخه ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په غور ولایت کې د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنې دوی اړ کړل چې په دې ولایت کې دغه لړۍ وځنډوي. بلخوا د غور اوسیدونکي هم وایي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د ډبلیو ایف پی مرسته نه ده ترلاسه کړې. خو د طالبانو د حکومت ویان د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنه نه مني. دا هم په دې اړه تفصیل.
د غور ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د خوړو نړیوال پروګرام په دې ولایت کې د مرستو ویش بند کړی دی. د ولایت یو اوسیدونکي غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل غور کې اوس مهال ډبلیو ایف پی د مرستو ګودامونه تړل شوي دي.
یو میشت کېږي چې مرستنه درغلي میشت وړاندې یو څه مرسته راغلی وه او یو شمیر کورنیو ته یو بوري اوړه ورکړي وو. ځینو ته بیا هیڅ رسیدلی هم نه. خلک بې وزلۍ سره مخ دي.
د غور یو بل اوسیدونکي خاطره فراسو وایي له څه وخت راهیسې ورسره مرسته نه ده شوې او دای هم اوریدلی چې طالب چارواکو په دې ولایت کې د مرستو د ویش مخه نیولې. هغې ازادي راډیو ته وویل چارواکي باید هر څه ژر دا ستونزه حل کړي.
د اسلامي امارات له چارواکو زموږ غوښتنه دا ده چې د مرستو ویش ته اجازه ورکړي څو خلکو ته مرستې ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د طالبانو سیمه ییز چارواکي د بشري مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي او له همدې امله د تېرې اپریل میاشتې راهیسې په غور ولایت کې دا لړۍ درول شوې ده. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل په غور ولایت کې په تېره جنوري میاشت کې هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو لخوا د مرستو په ویش کې د لاسوهنې له امله دا لړۍ د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وه. خو له اپریل میاشتې وروسته یوازې د ماشومانو امیندواره او هغو میرمنو لپاره د خوراکي موادو ویش روان و چې ماشومانو ته شیدې ورکوي.
د ویش لړۍ ځنډول شوې. په غور ولایت کې د ډبلیو ایف پی په دفتر کې هیڅ کارکوونکی نشته او په دې ولایت کې د خوراکي موادو هیڅ ذخیره هم نه لرو. د اټکل له مخې د می میاشتې راهیسې تر راتلونکي اکتوبر پورې به په غور ولایت کې 400 تنه په شدید خوارځواکۍ اخته شي. هغه کورنۍ چې د مرستو د ورکړې لپاره په نښه شوي د سیمه ییزو چارواکو د لاسوهنې د پای ته رسیدو تر وخته به له مرستو محرومه پاتې شي.
په ورته وخت کې د غور یو مدني فعال حکمت لالی ادعا کوي چې له څه وخته په دې ولایت کې د ملګرو ملتونو سازمان د دفتر دروازې تړل شوي خو خلک بیا مرستو ته پته مدي. ښاغلی لال د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو له ملګرو ملتونو سازمان غواړي چې هر څه ژر د مرستو د ویش لړۍ پیل کړي. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد بیا د مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو لاسوهنه نه مني.
د هغې تګلارې له مخې چې د اقتصاد وزارت یې د خیریه موسسو او بنسټونو لپاره لري لومړی باید د مرستو ویش شفاف وي، اړمنو ته وویشل شي او ناسمه ګټه ترې پورته نه شي. که چیرته کومه ستونزه ولیدل شي نظام مجبور دی چې د خلکو ستونزې واوري او مداخله وکړي. دا موضوع ډېر نه دي، کم دي.
دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان میتیو میلر هم خبري غونډه کې ویلي وو چې په غور، روزګان او غزني کې د بشري مرستو ویش د طالبانو د لاسوهنې له امله درول شوې ده.
بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونه افغانستان له هغو هیوادونو بولي چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو کمښت زیاتیږي. دا هم تفصیل.
فرشته کونډه ده او د ژوند ناخوالو مجبوره کړې چې له روزګانه کندهار ته کډه شي، خو ښکاري چې هلته یې هم د زندګۍ څرخ چندان ښه نه ګرځي. هغه له فقر او بېوزلۍ شکایت کوي او وایي ماشومان وږي بده کیږي او د خوړو لپاره څه نه لري. دا ښایي په افغانستان کې د هغو 28 میلیونو افغانانو برخلیک وي چې د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې اوسمهال له ناوړه بشري وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هخوا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو پرون یو ګډ راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو بللی چې ورځ تر بلې پکې د خوراکي توکو خوندیتوب له منځه ځي. د دې ادارو ګډ راپور ښیي چې افغانستان، نایجیریا، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په لوړه کچه د خوړو د خوندیتوب په برخه کې له ګواښ سره مخ دي. راپور کې 14 هیوادونه یاد شوي چې 22 نقطو کې د لوږې ګواښ تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی دی. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام د رئیس سینډي مکین له قوله لیکل شوي نه یوازې دا چې د نړۍ په ډیرو برخو کې خلک وږي دي، بلکې د لوږې شدت تر بل هر وخت ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې په ګرمو سیمو کې د لوږې ډیریدونکی بحران د اندېښنې وړ بلل شوی او تر خوا یې جګړه، اقلیمي بدلون او اقتصادي ضربې د ناورین د زیاتېدو لاملونه یاد شوي. په دې راپور کې د خوړو او کرنې سازمان د عمومي رئیس کیو ډینګکیو له قوله لیکل شوي اړتیا ده چې د خوړو نه خوندیتوب اصلي لاملونو ته د رسیدو لپاره اوږدمهاله حل لارې وړاندې شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې او خوړو سازمانونو په ګډ راپور کې دا خبرداري هم ورکړل شوې چې د ټیټ او متوسط عاید لرونکو هیوادونو کې اقتصادي ضربو د خوړو د نه خوندیتوب بحران د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. د تیر کال په وروستیو کې د نړیوال بانک راپور خوده چې افغانستان ته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې د سړي سر عواید له دریو برخو یوه برخه ټیټ شوي او تر خوا یې دا وړاندوینه هم کړې وه چې څه کال به د افغانستان اقتصاد 40% نور هم خراب شي. د طالبانو له حکومت مو د دې راپور او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د دوی تګلارې په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د دې وضعیت یو لامل د بهرنیو هیوادونو بندیزونه بللې دي. د طالبانو اوسنی رژیم په افغانستان تر نظامي کنټرول وروسته د اقتصادي ځان بسائنې لپاره تر ډیره د قانونو په استخراج تکیه کړې چې له دې لارې هم هغه ډول چې اړینه ده د افغانانو اقتصادي اړتیاو ته ځواب نه دی ورکړی.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
کابل کې ځینې کوزده سوي او واده سوي کسان ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا درول کیږي. پښتني ورڅخه کیږي چې څه اړیکه سره لري. نور تفصیل د نرګس مومن حسنزی پراپور کې.
د نورو ګډو محدودیتونو سره سره چې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو لګول شوي دي، یو شمیر ادعا کوي چې ان نشي کولی په ښار او بازار کې له خپل میړه او نامزاد سره یو ځای وګرځي.
شاورم بسیار زاري کرد، شما بروی ام طفل خرد ما را اله کنید. پس اون دیگه مجبور دیدن که دیگه کتی طفل خرد حتما برن اونجا، خودشان ملامت میشه چه قسمی با ما را اله کردن، دیگه مثلا تعهد گرفتن.
دا دیش کلنه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له عمل نوم پر راپور کې واخستل شي. ازادي راډیو ته وویل دا او میړه په داسې حال کې چې لور یې هم د میړه په غېږ کې واده طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت کسان لخوا درول شوی او په نامشروع اړیکو تورنه شوی ده.
طفلکم د بغل شوارم بود، طرف شار میرفتیم، میخواستیم رسته زرگری بر طفلکم یک گوشواره بگیریم.
زما ماشوم زما د میړه په غېږ کې و، موږ ښار ته روان و. غوښتل مو چې د خپل کوچني ماشوم لپاره غوږولۍ واخلو. یو چا زما میړه کونج ته کړ، زما د خسر نوم یې له ما وپوښت او زما د پلار نوم یې له هغه وپوښت. موږ ته یې وویل کینې موټر کې په ډېره لنډه لار کې ما سره سترګې په سترګې ول. ما ورته وویل اسلام همدا دی چې ما خپلو عسکرو ته بیایي. لاس یې پورته کړ چې وار راباندې وکړي. میړه مې پرې نه ښود، بس تر یوې اونۍ پورې مې شدل ماته ویرونکې خوب غوندې وه.
دا میرمن ادعا کوي چې د دې نور دوستان او خپلوان هم له ورته چلند سره مخ شوي دي. د کابل یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د ورته ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل کله چې خپل میړه سره په ښاري موټر کې له یو ځای بل ځای ته تلله، په داسې حال کې چې موټر کې نور کسان هم و، د دې میړه یې له موټر کښته کړی او پوښتنې ترې شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
زمانی که از شوارم
که چیز مانه میره و کختل چه دا تورساری تا سرد چه کویز ما میره وی چه دا از ما میرمنده زهم بلی خواته رغلم نورو خزوز دا تلاشی کرم. زمان میره زمان نوم او زمان دا پلارنوم بخته ناو کرا لمایی هم دا هغا او دا هغا دا پلارنوم و بخته. اصلا نیا چلند خنه و کلا چو کورتا رغلم دیره نحیلی وم دا چه خپل حیوات کیم اخپل محرم میره سرا وم خودم را بخته نیره چخوا شوی
یو بلا کابل میشت میرمن چې دا بیا هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ورور او د ورور میرمن یې غوښتل رستوران ته د ډوډۍ خوړلو لپاره ولاړ شي، خو په خبره یې د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت کسانو لخوا درول شوي او د اړیکو په اړه پوښتنې ترې شوي دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادارې کارکوونکي یوازې هغه کسان دی وی او پختنې ترې کوي د چا پاړه چې راپورونه ورکړ شوی وي.
واقعیت نه ده، اما بعض اوقات یک راپور
هیڅ حقیقت نه لري، خو کله نه کله چې راپور دقیق وي په ځینو ځایونو کې چې د خپلې میرمنې په نوم ووایي واقعیت نه وي. نامشروع اړیکې لري، د نورو څخه پوښتنه نه کیږي، یوازې د همدې پاړه پوښتنه ترې کیږي.
دا ټولې ادعاوې په داسې حال کې دي چې د طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو له محرم پرته د لرې واټن سفر بندیز ولګاوه او په ځینو ځایونو کې دا هم ویلي چې له اړتیا پرته د ښځې له کورونه نه وځي. د طالبانو حکومت نجونې منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونه ښځې په ډیری دولتي او په ټولو نه دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې له کار کولو هم راګرځولي دي. پارکونه، ورزشي کلبونه، ښاري ښځینه حمامونه او آن په ځینو ولایتونو کې رستورانتونو ته په تګ هم بندیز لګولی دی.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل وایي چې محکمه د موکل ضمانت منلی دی. عمران خان په دې تورن دی چې په دغه هیواد کې د پراخو اعتراضونو پر مهال د پاکستان د پوځ په وړاندې د تاوتریخجنو اعتراضونو مشري کوله. دا هم تفصیل
د پاکستان د تروریزم ضد محکمې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د ضمانت درخواست نن سه شنبه ومنه. عمران خان د می میاشتې پر نهمه د هغه تر نیول کېدو وروسته تاوتریخوالي ته په لمن وهلو تورن دی. د عمران خان مدافع وکیل انتظار حسین وایي د تروریزم ضد محکمې د پخوانی صدر اعظم عمران خان ضمانت تر لاسلیک وروسته ومنه او بیا یې محکمې ته ولیږه. د انتظار حسین په خبره یو ډله څېړونکي چې د می میاشتې د نهمې د تاوتریخوالي موضوع څېړي نن یې د پښتون لپاره عمران خان احضار کړی و، خو د هغه پر ځای د هغه د حقوقي ډلې یو غړي د محکمې په دې جلسه کې برخه واخیسته. د محکمې نننۍ پریکړه دا معنی لري چې عمران خان د جون میاشتې تر دویمې نیټې پورې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کېږي. عمران خان لومړی په دې تورن و چې د خپل صدارت پر مهال یې ګرانبیه تحفې د بېلابېلو هیوادونو له مشرانو ترلاسه کړي او پلورلې دي، خو اوس په راپورونو کې ویل شوي دي چې عمران خان خپل ځان د پاکستان د پیاوړي پوځ په وړاندې درولی دی. د می میاشتې پر نهمه د هغه نیول کېدل په پاکستان کې د پراخو اعتراضونو سبب شول چې تاوتریخوالی هم پکې وشو. د عمران خان پلویانو هغه وخت په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې سلګونه یې له پولیسو سره تر شخړو وروسته ونیول شول. عمران خان چې پر ځان لګیدلې ټول تورونه ردوي وایي چې د دغو تاوتریخوالو په وخت کې دی په توقیف کې و. اویا کلن خان چې وخت د پاکستان د کرکټ ستوری و، د رویټرز اژانس په لیکنه په 2018 کال کې د پاکستان د پوز په ملاتړ صدر اعظم شو، خو هم عمران خان او هم د پاکستان پوز دغه خبره نه مني. عمران خان پرته له دې چې خپله د صدارت دوره بشپړه کړي په 2022 کال کې د پاکستان د پارلمان لخوا د عدم اعتماد رایه واخیسته او وروسته د قضیه محکمې ته لاړه. په پاکستان کې د می میاشتې پر نهمه تر اعتراضونو وروسته د عمران خان ځینې پلویان ونیول شول او بیا د هغه هیواد پوځ ته وسپارل شول چې اوس یې په اړه د پاکستان پوځي محکمې پریکړې کوي. عمران خان په پاکستان کې د بحران د ختمېدو لپاره د مذاکرې غوښتنه کړې، خو د پاکستان حکومت له هغه سره هر ډول مذاکره رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
افغانستان کې د شپې 9 بجې او 8:30 کېدونکې دي. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ سیالي پای ته ورسېدې او افغان لوبغاړو په کې شلوبه وکړه. په دې راپور کې په آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو لاسته راوړنو ته کتنه شوې.
د هندوستان د غوره لیګ سیالیو په پایلوبه کې چې تیره شپه د ګجرات په مرکز احمد آباد کې وشوه، د مهندر سنگ دونی په لوبډل مشرۍ چنای لوبډلې ټاس وګاټه او ګجرات ټایټانز لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ګجرات لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې مقابلي لوبډلې ته 215 منډو هدف ورکړو. د شلو اورونو په سیالیو کې که څه هم دا ښه هدف و، خو د باران لامله د ډي ایس ایل قانون لمخې سیالۍ 15 اورونو ته راکمه او چنای ته 101 منډې هدف ورکړل شو چې د سیالۍ په وروستي بالي یاد هدف پوره کړو او روان 2023 کال اتلولي خپل کړه. د هندوستان د غوره لیګ سیالیو په سګنی سیزن کې 15 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راشد خان او نور احمد لګنوال د ګجرات لوبډلې برخه وو. رحمان الله ګوربز بیا په کلکتا نایټ رایډرز لوبډله کې لوبېده. نوین الحق د لکنو سپر جاینټ لوبډلې سره لوبېده او فضل حق فاروقي سکل سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ولوبوه. که څه هم ټولو افغان لوبغاړو د آی پی ایل د سکل په سیالیو کې نسبتا ښې لوبې وکړې، خو راشد خان او نور احمد د نورو په پرتله ډېر ښه ولوبېدل. راشد خان د آی پی ایل سیالیو د تیر کال د اتلې لوبډلې ګجرات ټایټانز لوبډلې مرستیال لوبډل مشهور وو. د پټولو 1100 سیالیو کې 20 وکټې ترلاسه کړې او د سکل آی پی ایل سیالیو درې مخکخ بالر وو. تر ټولو خطو پچاونی په څلورو لوبو کې د دیر شمنډو په ورکولو سره د څلورو وکټو اخیستلو. په وش په تورونو کې ترې 512 منډې وشوې چې په هر اور کې د منډو اوسط 100 د پاسا ته وو. په بیټنګ کې هم راشد خان ډیر بد نه وو. په نهه اننګزونو کې 130 منډې وکړي. په یو لوبه کې تر ټولو ډیری 9 ناسوځېدلې منډې درلودي. خان په دې سیالیو کې د خېټو بچونې تر څنګ خو توپنیونه هم کوله، ځکه خو د دې سیالیو د تر ټولو خو توپنیونکي جایزه هم ورکړل شوه. اتلس کلن نور احمد لکنوال د ګجرات لوبډلې کوینور بلل کېده. راشد خان تر څنګ د دې لوبډلې په بریاو کې مهم رول درلود. د چې د خېټو بچونې لاملې د مینوالو او کرکټ مبصرینو پام ځان ته اړولې، په دیارلس اننګزونو کې شپاړس وکټې واخیستې چې په دې سره د دې سیالیو دولسم مخکخ بالر شو. په وسل وخت اورونو کې پر 318 منډې وشوې. په هر لوبه کې د منډو اوسط 23.8 وو. په هر اور کې نږدې 8 منډې ورکړې او په یو لوبه کې تر ټولو خطو بچونه په څلور اورونو کې د 20 منډو په ورکولو د 3 وکټو ترلاسه کولو. رحمان الله ګربز د کلکتې لوبډلې لپاره نسبتا ښه پیلیستو په هون کې وو، خو هغه څه چې تمتر کې د خونه زلید. که څه هم په یوولس اننګزونو کې چانس ورکړل شو، خو چندان ډېرې منډې نه درلودې. دې په روانو سیالیو کې 220 منډې وکړې. په هره لوبه کې د منډو اوسط څه د پاسه 40 منډې وو او په یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. افغان تیز توپ چونکي نوین الحق چې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د لکنو سوپر جاینټس لوبډلې لپاره ولوبېد ښه وځلېد. دې ته په اتو لوبو کې چانس ورکړل شو چې ځان یې ښه ثابت کړو او یوولس وکټې واخیستې. ټولې 28 اورونه وکړل او 219 منډې پرې وشوې. تر ټولو ښه توپ چونې په څلور اورونو کې د 8 منډو په ورکولو سره د څلور وکټو ترلاسه کولو. په هر لوبه کې د ورکړو منډو اوسط نږدې 40 او په هر اور کې نږدې 8 وو. او بل تیز توپ چون کې فضل حق بیا سکل د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې برخه وه. دې تک څوم په کمو څلور سیالیو کې د لوبېدو چانس ورکړل شو، خو نسبتا خطو پچونې وکړه او څلور وکټې درلودي. د آی پی ایل د 2023 کال سیالۍ د مارچ میاشتې په 28مه د ګجرات په بریا او د چنای لوبډلې په ماتې پیل شوې او تیر شپه د چنای پاتلولې او د ګجرات لوبډلې په ماتې پای ته ورسېدي. په دې سیالیو کې ټولو لس لوبډلو برخه اخیستې وه چې د نیمه پای لوبې او پای لوبې په ګډون خپلو کې څلور اویا لوبې وکړې.
په افغانستان کې د طالبانو تربیا واکمنېدو او د نجونو په وړاندې د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته په کور دننه او بهر د آنلاین زده کړو لپاره هڅې پیل شوي. یو هم د افغانستان پرانیستې پوهنتون دی
کې موږ سره تقریبا 10,000 افغان محصلین نجونې او هلکان موږ سره په اړیکه کې دي. د واتساپ او د ټلګرام له لارې
د افغانستان پرانیستې پوهنتون بنسټګر حمیدالله افغان دی. نوموړی وایي وروسته له هغه چې تیر جمهوري نظام سقوط وکړ او د افغانستان په یو شمیر پوهنتونو کې د استادانو تشه رامنځته شوه، نو د یو وړیا پوهنتون جوړولو انګیزه ورپیدا شوه. خاغلی افغان ازادي رادیو سره خبرو کې ویل لا استادانو او د زده کړو له یو شمیر ملاتړو څیرو سره په مشورې یو غړ طرح جوړ کړ چې د طالبانو حکومت د عدلی وزارت سره هم ثبت او راجستر د چې د دې طرح پر اساس به افغانستان کې سلسله نه وړیا په هنتون پرانیزي. نو موړې وای تر درې سو ډیر افغان استادان دې ته چمتو شوي چې په حضوري او انلاین ډول دوی سره په وړیا ډول تدریس وکړي، خو وروسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې وتړلې د دوی د پوهنتون حضوري فعالیت پیلې دو چارې هم ټکنې شوې. خاغره افغان زیاتوی تر دې وروسته دوی په انلاین طرح کار وکړ چې په خبرې دا مهال شاوخوا 10,000 محصلانو په مستقیم او 20,000 په غیر مستقیم دوی سره بیلابیل درسونه او نړیوالې ژبې تعقیبوي.
دغه وسنی فعالیتونه چې زموږ روان دي، دغه زموږ د ټولنې د افغانستان د پانیست پانتون د ټولنې تر نامه لاندې روان دي. اوس موږ د دې ټولنې تر نامه لاندې دوه ستر فعالیتونه سرته رسوو. اول موږ تقریبا په لسګونو زره وړیا کورسونو ته لاسرسی لرو چې د دنیا په مختلفو تدریسي پلیټفارمونو کې دي، ځکه د کرونا د راتګ سره زښت زیات کورسونه او مهم درسونه آنلاین شول چې دا موږ سره دا اوس هم یقین 50 نه تشپېته نړیوال پلیټفارمونه دي چې دا ټول ډیر معتبر دي او د سندونو ټول خارجي پانتونونو څخه دي.
خاغلی افغان وای دوی خپل زده کوونکو او محصلانو ته په انګلیسي، فرانسوي، جرمنی، ډیجیټل مارکیټینګ، پروجیکټ منیجمنت، لیډرشپ، ویب پیج ډیزاین او کمپیوټر برخو کې نړیوال کورسونه نیولې دي او هغه یې په منظم ډول تعقیبوي. نو موړی وای هغه زده کوونکو چې دوی سره زده کړی تعقیبوي او یا سلنې انجونی دي. موږ له هغه انجونو زده کوونکو سره هم خبرې وکړې چې د افغانستان پرانیستي پوهنتون په انلاین برخه کې زده کړې کوي. یویز د کوم کی ویل
سناستم وا سنایم 3 میاشتې وشوې چې په دې انلاین پانتون کې درس وایم. موږ د انګلیسي ټولګي درلو چې و نه مخ کې پاتې ورسید. نورې برخې مو هم درلودې. اوس مو دالوا په خنې ټولګي چې کې انري
کې یو هفته پیش تکمیل شو او صنف روان شناسي مو د حال جریان است.
د اسما ترکی په نوم یو مېرمن چې د ننګرهار لتی پوهنځي فارغه او اوس مهال د افغانستان پرانیستي پوهنتون انلاین برخه کې پر نورو زده کړو بوخت دی، وای غواړي انګلیسي او نورې ژبې زده کړي. هغه ازادي رادیو ته ویل
قیانتانسته پتون د افغانستان برنامه درسي
زه تو نه دلم چې خپل ورځنی درسي ستون ته چې د انګلیسي ژبه اړوندګي حل کړم ضرور میشته و شو چې زه په انلاین ډول د افغانستان پرانیستي پانتون لاري بیل بیل ټولګي تعقیبوم
مختلف اهلی سون و بعضی صفای دیگه از طرف پتون د افغانستان درس
بخ دو یادونه ده چې مخکې تر دې یو شمیر نورو بنسټونو او پونتونونو هم د افغان ماسیلانو په ځانګړي ډول د نجونو ماسیلانو لپاره د انلاین زده کړو زمينه برابر کړی و چې د محصولانو لخوا هر کله شوی او خود برېښنا نشټون او د انټرنیټ خراب کیفیت په وړاندې لوی ننګونی بلل شوی وي. په ورته وخت کې د زده کړو د برخې په هان وای انلاین زده کړې په هیڅ ډول د حضوري زده کړو ځای نشینی ولې خو د دوی په خبره په ټپه ولړ حالت کې شتون به اغیزې نه دی. طالبانو په افغانستان کې په بیازلی واکمنې دو سره د نجونو پر وړاندې د منځنۍ خونځیو او وروسته بیا د تیر میلادي کال په دسمبر میاشت کې د پوهنتونو دروازې وتړلې. د دوی دا کار پر کور دننه او نړیواله کچه لپاره خو غبرګونونو سره مخ شو خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خپلې پریکړې نه دي بدلې کړې.
ازادي راډیو ته ورجست. خیاط درزی هغه هنرمند دی چې په خپل پیچلي هنري او تخلیقي لید سره ټوکر ته ښکلا وربخشي. له دغو هنرمندانو څخه یوه هم رویانه میږي. دا هم په دې اړه د سنا کاکړ راپور.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته په دې هیواد کې د بیکاری کچه نور هم لوړه شوې. د شرایطو د اغلې رویا په کار هم اغیز کړی. دښکلن رویا د لسکلونو رهیسې په خیاطۍ بوخته ده. رویا چې اوازې تر لسم ټولګي پورې زده کړې کړي وایي د یو شمېر ستونزو له امله یې ونه شو کولی چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. نوموړی چې پخوا یې د خیاطۍ دوه کارخونو کې کار کاوه او د کالیو ګنډلو لپاره قراردادونه هم درلود وایي اوس یې کار ډېر پیکه شوی دی.
کله چې طالبان راغلل کارونه بیخي کم شول او اوس بیخي په ټپه درېدلي دي. پیرودونکي نشته چې موږ ته کالي راوړي او وایې ګنډو. د افغانستان شرایط خراب شوي دي. پیسې نشته، کاروبار نشته. که کومه جوړه پیدا شي په کمه اجره او یا هم پرته له اجرې جوړوو، هغه هم ځینې دوستانو یا خپلوانو ته چې پیسې نه لري.
داخل رویا په خبره د خیاطۍ په کومې کارخونه کې چې کار کوو د اقتصادي ستونزو له امله وتړل شوه.
په هغې کارخونې کې مې چې کار کوه تاوان ور واوښته او بنده شوه. په هغه ځای کې مو چې د ماشومانو کالي ګنډل مالونه یې خرڅ نه شول او کار یې ودرېده. د خیاطۍ دوکانونو کارونه هم کم شوي دي. هغه قراردادونه به مو چې ترلاسه کول ودرېدل.
نوموړی چې د کار د نشتوالي له امله سخته ناهیلي شوې وایي چې په خوا یې کار ښه چلېده او د خپل دوو ماشومانو لګښتونه به یې پوره کول، خو اوس له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده. اغلی رویا وایي په بیلابیلو ټوکرونو کار کولی شي او په هر ډیزاین کالی چې وي ګنډي.
هر ډول کالی مې ګنډلي، مافلي کالی، کورتۍ او لمن، د ماشومانو کالی، سرپتلوني او هر ډول کالی ګنډلی شم. د ماشومانو کالی به مو په ډېر لږ وخت کې پوره کول چې دا ډېر ستونزمن کار و. د نظامیانو کالی ګنډل ډېر سخت و ځکه تکه به یې ډېر شخه وه او ګنډل یې ستونزمن و.
نوموړی زیاتوي هغه نجونې چې له خیاطۍ سره مینه لري د کورنۍ هڅونې او ملاتړ ته اړتیا لري.
ډېری داسې مېرمنې دي چې خیاطۍ ته ډېره علاقه لري خو جرأت یې نه لري. څوک یې نه هڅوي دوی باید وهڅول شي، جرأت پیدا کړي چې خیاطۍ پر مخ بوځي او باید ورسره مرسته او همکاري وشي.
رویا هیله لري چې د افغانستان شرایط ښه شي او د کار زمینه د پخوا په شان ورته برابره شي څو وکولی شي د ژوند چارې په ښه توګه پر مخ بوځي.
تاسو له پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوه ورسیږي خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور، نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوه نه پریږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یو او بل پلمای دروازه د اوتو په مخه تړلې وي ترڅو د افغانستان ټول هغه تازه میوي چې باید نور هوادو ته صادر سي هغه ټول په افغانستان کې خونساسي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي نو بیا زموږ یو شمیر افغانان چې متاسفانه ځان افغانان هم وایي هغه بیا د افغانستان غنم په کانچنرو کې بار کی او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي. متاسفانه زموږ د هیواد هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه راسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق د ترینه مخنیوي وکړي او دا کسانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یو دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. والسلام په احترام.
دا ازادي راډیو ټول محترم کارکونکو اوریدونکو تخنیکی همکارانو ته ډېر سلام وړاندې کوم. والسلام سهار مننګ له هر څه طالبانو د مشرتابه ته پام وړ.